سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د شپې 9 بجې دی او صحه مدیم تاسو ازادي راډیو ته خوږیست مخکې تر دې چې د خبرونې مطالبه تلر شو خبرونه د طالبانو د بهرنی چارو وزارت افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي اثر قاسمي قومي هغه څرګندونې رد کړې چې ګواکې دوی له افغانانو سره تبعیضي چلند کوي. د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون نن سه شنبه د دغه وزارت د مرسل وینا فضي احمد په حواله ویلي چې د دوی حکومت ټولو افغانانو ته د خپل رعیت په نظر ګوري او څوک نشي کولی چې له چا سره تبعیضي چلند وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د همدې اونۍ په ترڅ کې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د ماشومانو د ګزار شپږ پیښې ثبت شوې. دا سازمان پرون دوشنبه ناوخته په ویلمه کې ویلي چې دوه پیښې د کندهار په میوان او غوراک ولسوالۍ یوه د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ او درې نورې په پاکستان کې ثبت شوې. د پاکستان د ګزار پیښې د بلوچستان په پیخین د سند حیدرآباد او د خیبر پختونخوا په کوهات کې رامنځته شوې. د پاکستاني وی محکمې پرون په ضمانت له زندانه د پخواني صدر اعظم عمران خان او د هغه د میرمنې بشرا بیبي د خوشی کولو غوښتنه رد کړه. د خبر د خان مدافع وکیل رسنوي ته وکړه دا د پاکستان پر پخواني صدر اعظم یو بل گزار دی چې په ګڼو تورونو لیوکال رئیسی په زندان کې دی. اسرائیل د لبنان پر جنوبي سیمو له ځمکنیو بریدونو وروسته وویل چې ځواکونه په سیمه کې د لبنان د حزب الله له وسلوالو سره په سختو جګړو بوخت دي. د امریکا له مخالفت او په منځني ختیځ کې د جګړې د پراختو له ویرې سره سره اسرائیل د دغه هیواد په جنوب کې د لبنان د حزب الله د ځواکونو پر ضد خپل ځمکني عملیات پیل کړي دي. د لبنان حزب الله ډله یوه پوځي سیاسي ډله ده چې د امریکا له خوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. د اوکراین پر خرسون زابورګیژیا او سومی سیمی د روسیې په نننوی بریدونه کې لکتر لګه اته تنوشه شیدی. تر ټولو زیات مرګ ژوبله په خرسون کې د روسیې په واوی برید کې وخت دی او اته د لکتر لګه شپه کسان وژل کېدل تایید شوه. د اوکراین ولسمشر ولادمیر زلنسکی ویلي چې خرسون کې د شوی برید له کبله شپه کوم کسان ټپین شوي هم دي. بلور ته د ناتو نوی ټاکل شوی سرمشي مارک روټی چې نن یې خپل کار پیل کړ اوکراین ته د کلاک پوځي ملاتړ ډاډ ورکړی دی. او رسې خبرم دا چې د لبنان صدر اعظم نجیب مقیتی وایي هیوادی د خپل تاریخ تر ټولو خطرناک پړاو سره مخامخ دی. د فرانس پرېس خبری آژانس په وینا مقیتی د څرګندونې نن سه شنبه د ملګرو ملتونو له استازو سره په غونډه کې کړی دی. د لبنان صدر اعظم ویلي چې ملګرو ملتونه باید سملاسي د اسرائیلو پوځیانو د هوایي بریدونو له ویرې د 1 میلیون بیزای شوي کسانو لاسنیوي ته وروبدنګي. د تاسو کولی سئ چې ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واورئ. افغانستان کې د پولیو تازه دریو پیښو ثبت دل د په داسې حال کې ده چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې افغانستان کې کور په کور د پولیو ضد واکسین کمپاین بشوي دی.
ما یو څلور کلن زوی بیا بلاد نمیگی پولیو بزن ناروغی اخته شوی ده.
د پولیو د تازه پیښو د زیاتېدو په تړاو پر نه کمپاین اندېښنې
نو که چیرې دا جریان ادامه پیدا کړي او پروګرام تر ماشومانو رسیدګي ونه کړي نو دې پیښو د زیاتېدو احتمال نور هم زیاتېږي.
نن د اکتوبر اوله د پاخه عمر لرونکو کسانو نړیواله ورځ په دې اړه به نور جزئیات په خبرونه کې درکړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د پولیو د درې نورو مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی دی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې دوه په کندهار او یوه په هلمند کې ثبت شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دوو میاشتو راهیسې په افغانستان کې کور په کور د پولیو ضد واکسین کمپاین بند شوی دی. نورحال فیروزه عزیزي راکوي.
په داسې حال کې چې له تیرو دوه اونیو راهیسې په افغانستان کې کور په کور د پولیو ضد واکسینو تطبیق مخه نیول سوی د ګزن د دریو نویو مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړل سوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO پرون دوشنبه د سپټمبر په 13مه په خپل تازه خبر کړي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د روان کال د اگست له 21مې تر 13مې نیټې پورې د پولیو درې مثبتې پیښې ثبت کړي چې دوه یې د کندهار ولایت په میوند او غوراک ولسوالیو او یوه یې هم د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې ده. WHO ویلي چې د روان 2040 کال له پیل کال راهیسې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د پیښو شمیر شپږ څلوېښت رسیدلی چې دوه ویشتې په افغانستان او پاتې څلور ویشتې پاکستان کې رامنځته سوي دي. خو د دغه سازمان په راپور کې راغلي چې پولیو د مثبتو پیښو شمیر بیا په تیر دوه زره درویشتم کال کې دولس و چې شپږ یې په افغانستان او شپږ نورې یې په پاکستان کې ثبت سوې وې. دا سازمان دا هم وایي چې تېره اونۍ یې په افغانستان کې د پولیو درې چاپیریالي پیښې او یوه یې هم په پاکستان کې ثبت کړې چې دوه یې په کندهار او یوه یې د هلمند ولایت په لښکرګاه ولسوالۍ کې ده. یاد سازمان وایي روان دوه زره څلورویشتم کال د چاپیریالي پیښو ثبت سوی شمیر څلور اویا یې په افغانستان او درې سوه شپږ دېرش یې په پاکستان کې دي. دغه سازمان داسې مهال په افغانستان کې د پولیو د نویو مثبتو پیښو د ثبتېدو خبره کوي چې د تېرې سپتمبر میاشتې په شپاړسمه یو شمېر نړیوالو رسنیو د دغه سازمان د ځینو سرچینو په حواله په افغانستان کې د پولیو ضد کور په کور د واکسین تطبیقولو کمپاین د درېدو راپورونه ورکړل. نن سه شنبه د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د دغه کمپاین ځینو رضاکارانو ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیر له تېرو دوه میاشتو راهیسې د نامعلوم دلیل له امله درېدلی دی. خو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت هغه مهال دا خبرې رد کړې وې او ویلي وو چې دوی تر اوسه کور په کور د پولیو ضد واکسین د کمپاین د درېدو په اړه کوم رسمي مکتوب نه دی ورکړی. په پولیو ویروس اخته د یو ماشوم کورنۍ وایي د واکسین د نه تطبیق له امله یې د کورنۍ دا غړی د ټول عمر لپاره فلج سو. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي فریدون ازادي راډیو ته وویل چې زوی له تیرو نږدې دوو کلونو راهیسې په ګوزن اخته سوی دی.
ما یو څلور کلن زوی دی، بلال نومېږي، پولیو ګوزن ناروغۍ اخته شوی دی. د واکسینو د نه کولو له امله په اخته شوی دی. لکه دې سیمې ته به د واکسینو رضاکاران راتلو، خو موږ د واکسینو په اهمیت او په دومره نه پوهېدو. خو دا چې کله په پولیو اخته شو نو ما اسپتالو ته یووړ، جلال آباد تر کابل، خو اخیر کې مې پاکستان ته یووړ. اسلام آباد پورې مې ټیسټونه وکړو، نو پولو پیښه یې مثبت وخته.
ځینې ډاکټران هم ټینګار کوي چې له پولیو د مخنیوي لپاره د نورو روغتیایي لارښوونو عملي کېدو تر څنګ د واکسین تطبیق تر ټولو مهمه چاره ده. د داخلي څانګې متخصص او د کابل طبي پوهنتون استاد ډاکټر هدایت الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل
توصیه مو کورنیو ته دا ده چې د دې لپاره چې د دوی ماشومان د پولیو په وایرس باندې اخته نه سي، دوی باید معمولا د ماشومانو حفظ الصحه ته، د خوړو او د اوبو حفظ الصحه ته، او د دې چې دوی باید خواړه او اوبه باید ملوث نه سي په وایرس باندې، له دې څخه باید ډډه وکړي. دولت پورې اړوند ادارې ته دا پکار ده چې دوی باید په منظمه توګه خپل متخصص اوقات مطابق په ټول افغانستان کې په ټولو ساعتو کې، بالخصوص په هغه ساعتو کې چې د خلکو لاسرسی مکتبونو ته کم وي، او هغه ځایونو کې چې معمولا د سواد کچه ډېر زیات کم وي،
د یادونه ده چې افغانستان او پاکستان په نړۍ کې دوه هغه هیوادونه دي چې لا هم پکې وخت نا وخت د پولیو مثبتو پیښو د ثبتېدو راپورونه ورکړل کېږي، او دغه ویروس پکې په بشپړه توګه نه دی ختم سوی. په وروستیو کې د فلسطین په غزه کې هم د پولیو شکمنې نمونې موندل سوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د پولیو د دریو نورو مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی دی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې دوه په کندهار او یوه په هلمند کې ثبت شوی دی. د همدې موضوع په تړاو مې په یونیسف کې د پولیو پروګرام د اړیکو پخوانی مسؤول له ښاغلي کمال شاه سید څخه پوښتنه وکړه چې د پولیو تازه پیښو ثبتېدو څومره اندېښنې راپارولې دي.
دا خو د اندېښنې وړ خبره ځکه ده چې په افغانستان کې د وروستیو کې د کمپاینونو د درېدو خبر و، او هغه له کور نه مسجد مسجد ته تغییر شوي دي. نو که چېرې دا جریان ادامه پیدا کړي او پروګرام تر ماشومانو رسیدګي ونه کړي، نو د دې پیښو د زیاتېدو احتمال نور هم زیاتېږي.
بله، اوس عوامل څه دی ځکه په دې وروستیو کې په افغانستان کې هغه کور په کور کمپاینونه بند شوي دي، هلته خلک نشي کولی چې په ښه توګه باندې لاسرسی ورته پیدا کړي. د همدې پیښو زیاتېدو عوامل مونږ ورته هم د کمپاین ویلو شي کنه شته ځینې نور عوامل چې د دې سبب ګرځېدلی دي چې هلته د پیښې را زیاتې شي؟
دا کمپاین خو یوازینی لامل نه دی، ځکه په افغانستان کې خو دا څو میاشتې کمپاینونه ترسره کېدل، کوم په واکسین هلته ماشومانو ته رسېده، خو دا یوازینی لامل نه دی. لامل خو هلته خپله د وایرس د خپرېدل چې ادامه لري. تقریبا پاکستان کې او افغانستان دواړو هیوادونو کې هلته ماشومان ځینې متضرره دي، نو هغه نور زیات علتونه لري، عمده علتونه یې دا دي چې هلته خلکو ته د پولیو ماشومانو واکسینول د پولیو په وړاندې اولیت نه دی. هلته د واکسین ټیمونو سه کور په کور کمپاین کول هم داسې په ډېر ښه کیفیت کمپاینونه نه دي ترسره شوي، په خوا کې هم او د وروستیو کې هم ترسره کېدل. د دې تر څنګ خلک کافي پوهاوي ته هم اړتیا لري چې دوی په پوه شي د دې ناروغۍ په اضرارو باندې او د واکسین په ګټو، نو هلته کېدای شي چې دا ناروغي کنټرول شي.
بلې، اوس شاسب دغه پوهاوی چې تاسو ویلې دا له ډېر وخته ادامه لري او خلکو ته پوهاوی ورکول کېږي، په ښه بڼه باندې دغه پوهاوی خلکو ته نه دی ورکړل شوی دی که نه؟ خلک په دغه برخه کې لکه څنګه چې تاسو ویلې دوی لپاره اولویت نه ده چې ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق شي، دغه مسله پکې راګړي د لایشي سکه په هواي خ نورمال هغه وي چې ادامه ورکړي د ملای مامانو لولارې یا د مساجد لولارې دوی دغه په هواي ورکوي خلکو ته غو نول کومې لارې چي دي.
ما د په هواي په کم ډول سره تل ورکوي چې په افغانستان کې دا ستونزې نه سي هواره ولای. البته تداسي لارو چارو ترکیا لري چې د خلکو خلک له هغه لارې خبر کې چې دوی ته د منلو وړ دي، نو ته به هغه لارې چارې کاروي بیا به تر خلکو ځان رسوي. که خلکو ته چیرې دا شی اولیت نه لري هم، ته به داسې دومره تبلیغات ورته کوي چې خلکو ته اولیت پیدا کړي په اضرارو یې پوه کړي، د ناروغۍ د واکسین په اهمیت یې پوه کړي. نو هلته به د بېلابېلو لارو کار اخلي کومې ادارې چې د عامه پوهاوي پروګرامونه په مخ بیایي، د دوی خپله ستراتیژي هر کال یو نیم کال بعد چې نوي خارجي کسان راځي تغییر مومي. نو په داسې ترتیب سره دا نه شي کېدای چې کله د عامه پوهاوي پروګرام شروع کړي دې ته وخت اړتیا وي، هغه کله بریالیتوب ته ورسیږي بیا ته خپل هدف ته رسېدای شي.
بله، اوس هغه کوم وروستی اقدام چې هلته په افغانستان کې د طالبانو له لورې شوی دی، ډېری شمېر کورنۍ دي چې هلته هغوی سرپرستان نه لري یا نارینه نشته ده، هغوی خپل اولادونه نه شي کولی چې تر مسجدونه تر جوماتونه دي بوزي. دغه کور په کور کمپاین یا کور په کور دغه د واکسین نه تطبیقېدل دا خپله څومره د دې لعمل کېدلی شي چې دغه پیښې د نورم زیاتې شي، خلک د نورم وروسته پاتې شي؟ ځکه هلته په افغانستان کې بېلابېل عوامل دي، خلک خپل روزګار کې مصروف پاتې شوي دي، تر مسجدو په دوی وړل څومره سختي ورته.
کې د پولیو کور کور کمپاین کلونه تطبیق شوی دی. په کلونو کې کومې ادارې په دې کې ښکېل دي، هغو نه دي ونه کولای سوی چې دا ناروغي له منځه یوسي. زه دا وایم صحیح دی، ستونزه دا خلکو ته چې هلته کوم تر مساجدو ماشومان وړي، خو په همدې ستراتیجي هم که په ښه ترتیب سره دا ستراتیجي پلی شي هم کېدای شي یو څه تغییر رامنځته کړي. دا یوازې باید د دې لامل ونه ګرځي چې کور کمپاین نه شته، نو د پولیو ناروغي له منځه نه شي وړل کېدای.
په یونیسف کې د پولیو پروګرام د اړیکو پخوانی مسؤول کمال شاه سید و چې موږ سره د پولیو د تازه پیښو د ثبتېدو په تړاو خبرې وکړې.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
د افغانستان د بشري حقوقو د مدافع وکیل کمیټه له نړیوالې ټولنې د بشري حقوقو له بنسټونو په کابل کې د ملګرو ملتونو له سیاسي استازولۍ وینما ورسره سره صلیب کمیټې غواړي چې د طالبانو له بنده د سیاسي چارو د شنونکي جاوید کوهستاني د خوشې کېدو اړوند ژر تر ژره اقدام وکړي. نور جزئیات په راپور کې.
که څه هم د طالبانو حکومت د سیاسي چارو د شنونکي جاوید کوهستاني نیول کېدل نه تایید کړي او نه یې رد کړي، خو د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعانو کمیټه د نوموړي پر سمدستي خوشي کېدو ټینګار کوي. دغه کمیټې د سیشن بې په ورځ د یوې اعلامیه په خپرولو سره له نړیوالې ټولنې د بشري حقونو له سازمانونو په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یونما او سره صلیب په غوښتي چې د طالبانو له حکومته د نوموړي د خلاصون لپاره د ژر تر ژره اقدامات وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو کړنې د ویرې د رامنځته کولو، د بیان د ازادۍ د محدودولو، د اطلاعاتو د انحصار او د ټولنیز او آن فزیکي زور زیاتی لامل شوی چې دوی ورته اندېښمن دي. د افغانستان د بشري حقونو د مدافعانو کمیټې له طالبانو غوښتي چې د مدني او سیاسي ازادیو د ساتنې په هکله د افغانستان نړیوال مکلفیتونه مراعات کړي، څو په دغه هیواد کې د بشري حقونو د کړکېچ د لا زیاتېدو لامل نشي. دغه کمیټې د ځینو سرچینو په حواله ادعا کړې چې ښاغلی کوهستانی د طالبانو د استخباراتو لخوا شکنجه شوی دی. مدني فعال او د دې کمیټې غړي عبدالحمید صفوت د شنبې په ورځ د آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
امید مویسکی فراخ
زمونږ هیله ده چې دا غوښتنې او اعلامیې وکولی شي اغیزمنې پایلې ولري. د کوهستاني غوندې اشخاصو د ځان د ساتنې په برخه کې چې په هیڅ یو پوځي او سیاسي فعالیت کې رول نه لري، خو له بده مرغه پوښتل شوي دي. هڅه مو دا ده چې هغه ژر تر ژره خپل کور ته ستون کړی شي.
جاوید کوهستانی مخکې له هغه چې د طالبانو حکومت واک ترلاسه کړي د سیاسي چارو شنونکی و او په ټولنیزو بحثونو کې برخه اخیسته. نوموړی یو له هغه فعالانو څخه دی چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې پاتې شو. تر دې وړاندې د سیاسي چارو د کارپو جاوید کوهستانی خپلوانو ادعا کړې وه چې نوموړی تیره پنجشنبه د کابل په سرای شمالي سیمه کې د طالبانو لخوا نیول شوی دی. د نوموړي یو خپلوان د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښاغلي کوهستانی د روغتیا په اړه اندېښنه وښوده او وی ویل چې د ده په اړه له دوی سره هیڅ معلومات نشته. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ښاغلي کوهستانی د نیولو او شکنجه کولو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د ښاغلي کوهستانی د نیولو خبره نه منلې او نه هم رد کړې ده. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي حکومت اجازه نه لري چې له خلکو د بیان د ازادۍ حق واخلي او سیاسي شنونکي ونیسي. له دې ډلې صلاح الدین سیدی ازادي راډیو ته وویل:
حاکمیت ها اجازه نه دارن کې
حکومتونه اجازه نه لري چې داسې کسان بندیان کړي او یا د بیان حق ترې واخلي. خدای دې د طالبانو حکومت ته هدایت د نیکۍ وکړي چې د دولتداري پر اصولو پوه شي او د خلکو ازادۍ ته پاملرنه وکړي.
دولتداري آگاه شوند، به ازادۍ های مردم توجه وکړن.
همدې حال کې د تیرې یوې اونۍ په اوږدو کې په افغانستان کې د دو نورو سیاسي شنونکو د نیول کېدو ادعاوې هم شوې دي. د سیاسي چارو د کارپو خیبر هوشمند کورنۍ پرون د سپتمبر په 10مه ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی دی. له دې وړاندې یو شمېر رسنیو په ننګرهار کې د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې د غړي شاپور حسن زوی د نیول کېدو په اړه راپورونه خپاره کړي وو. د طالبانو حکومت تر دې دمه د دغو دریو تنو نیول نه تایید او نه هم رد کړي دي. د طالبانو حکومت تر دې مخکې هم د خپلې واکمنۍ په درې کلنه موده کې ځینې سیاسي څیرې، مدني فعالان، ښځې خبریالان، د پوهنتون استادان، د زده کړو فعالان نیولي چې ځینې یې له څو میاشتو بند تېرولو وروسته خوشي شوي او یو شمېر نور لا هم د طالبانو په بند کې دي.
ازادي راډیو ته ورځو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د منځنی ختیځ تازه حال زموږ همکار احمد شیبر څرلې نور لدی اورو.
مننه. تازه حال دا دی چې نړیوال آژانس نو رویټرز آژانس او اسوسییټیډ پریس آژانس همدار سی ان ان همدا شی به خبر ورکړ چې د اسرائیل د پاوس په وینا دا خبر ورکړ چې ایران د اسرائیل په لور توغندي وشتلې دي او اسرائیل په توغندو یې وشتلې ده. مخکې اسرائیل ویلي و چې امکان لري چې د لری واټن توغندو یې باندې اسرائیل په نقش سي. د اسرائیل په مختلفو شهرونو کې د خطر زنګونه شنګیدلې دي. حکومت په موبایلونو کې خلکو ته د خطر پیغامونه استولې دي او لټولو خلکو یې غوښتل چې پناه ځایونو ته پناه یوسي. په اسرائیل کې په شهرونو کې ځینې ځایونه داسې جوړ شوي دي چې هلته خلک پناه اخیستل شي. او په ورته وخت کې په اسرائیل کې دننه حالات کړکېچن دي. په تلویزیون کې هم دا اعلان شیبه مخکې وشو چې خلک باید خوندي ځایونو ته لاړ شي. او دا خبره ډیره مهمه ده چې اسرائیل ورلمخه ویلی و چې که چیرته ایران په اسرائیل باندې حمله وکړي خامخا به اسرائیل ځوابي بریټ کوي او ځواب پور کوي. خو تر اوسه څرګند نه ده چې اسرائیل به د دې حملو ځواب څنګه ورکوي او تاسو جزئیات مونږ نه دي ترلاسه کړی چې دا توغندي تر اسرائیل پورې رسیدلې دي، تر کوم ځای پورې رسیدلې دي. ځکه چې له ایران چې کله توغندي وشتل کیږي تر اسرائیل پورې چې کله رسی یو واټن دی او تیر ځلی هم څو میاشتې مخکې چې ایران په اسرائیل باندې د توغندیو برید وکړ، ورلمخې نړیواله ټولنه هم خبره کړې و، خو دا ځلې نړیواله ټولنه نه ده خبره کړې. البته امریکایي چارواکو تقریبا 2 ساعت مخکې دا خبر ورکړی و چې ایران غواړي چې په توغندیو په اسرائیل حمله وکړي، او د اسرائیل د استخباراتو په وینا هم دا خبر نه خبره شوی و. نو غالبا اسرائیل دې ته چمتو دی، او اسرائیل دا توان لري چې ایرانی توغندی په هوا کې شن کړي. خو دا معلومه نه ده چې ایران څومره توغندی د اسرائیل په لور وشتلې دي، او کله به اسرائیل ځوابي برید کوي.
ډېر زیاته مننه ژوندۍ سي شي برسم له تازه جزئیات څخه مو مننه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
ترانو اوریدونکو، تاسو یې له ازادي رادیو څخه زموږ غږ اورئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
نن د اکتوبر اوله د زیاتو یا پخو عمر لرونکو کسانو نړیوال ورځ ده. دا ورځ داسې مهال را رسیږي چې په افغانستان کې د ډیر عمر لرونکي ډیر کسان له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي، او وایي چې د دې ورځې اړوند هیڅ پوهاوی نه لري. دوی وایي سره له دې چې د عمر زیاته برخه کې په حکومت کې خدمت کړی، خو د ژوند په دې عمر کې لاس نیوي ته اړتیا لري او له خپل تقاعد بې برخې شوي دي. دوی کې داسې کسان هم شته چې د تقاعد په عمر کې دي خو لا هم کار کوي. نورحال د ابدي سپوږمۍ پر
پل وطن کې هم دا ناخوالی دی، تیریږي، انقلاب دی، تیریږي، یو پس تیریږي بل شي.
15 شپته کلن کفایت الله بابر د ننګرهار د چین ولسوالۍ اوسیدونکی دی، وای په افغانستان کې بیلابیل حکومتونه د سترګو په وړاندې پرځېدلې دي. دای چې د ژوند په دې پړاو کې هم کار کوي، وای د خپلې 15 نفری کورنۍ لپاره نفقه ګټي. دایدی چین ولسوالی په یو روختون کې دند لري. کفایت الله وایي ټول عمر یې هڅه کړې کار وکړي او په خپل اولادونو په ځانګړي ډول لونو زده کړې وکړي. دای وایي که څه هم ټول اولادونو یې زده کړې کړي، خو اوس مهال بیکار دي.
کله چې له هجرت وروسته د مجاهدینو دوره کې برتا کابل ته راغلم، ما په کلینیک کې وظیفه واخیسته، ټولنې خدمات پکې تر سره کول. تر اوسه هم دا دنده لرم. ټول اولادونو باندې می تعلیم وکړ، لورګانې می هم په زده کړو بسیا کړی، خو اوس ټولې بیکار دي.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد یو اوسیدونکي چې دا هم نږدې 15 شپېته کاله عمر لري او د نوم له ښودلو ډډه کوي، وایي خاوند یې ګلاب الدین چې شاوخوا اویا کلن دی لاسي کراچۍ چلوي او خپل نفقه په ډېرې سختۍ ترلاسه کوي.
مونږ هم د څه دی یو د 15 شپېته کاله بس زه خپل به یم، او دا اویانو نم پورته اوخته دی خاوند مې، او بس کراچۍ لوریم، کراچۍ چرای لوری د سودا کراچۍ نه بزاله دغه د کراچۍ د خار تلار شي، بس کما خزم مز روانه یا کم سړی روانه، هغه ټکم دزی ته پورې وړې نشي گاډي پورې، بس هغه ټپ کې کې دی لزګون یا په پینځګون وته لاس کې ور کې دی اورنه کې وته، بس ما هم رې شي سر زیو، ما هم راځي بس جنزین هم کې دان شو. بس
نو مورې د ژوند له سختۍ او بلا بلو ناروغي او څخه شکایت کوي، او وایي چې په ډېر سخت حالت کې ژوند کوي. په ورته وخت کې د زیات عمر لرونکو کسان چې د عمر زیاته برخه یې دولتي دنده کړې او اوس تقاعد شوي، شکایت کوي چې د طالبانو حکومت د 3 کلونو واکمنۍ په تیرېدلو سره دوی تر اوسه خپل د تقاعد حقوق نه دي ترلاسه کړي. دوی چې ډېری یې د خپلې کورنۍ سرپرستان دي، وایي د تقاعد له پیسو پرته نشي کولای خپل ژوند پر مخیوسی. د کابل اوسیدونکی راز محمد چې د پوهنې وزارت یو له متقاعدینو څخه دی، وایي
متاسفانه د حکومت فعلی عدم پرداخت تقاعد باعث
له بده مرغه په دې حکومت کې د تقاعد نشتون زموږ پر ژوند ډیر بد اغیز کړی. په تیر حکومت کې مو کوي شوي که څه هم نه چیزه پیسې مو ترلاسه کولې، خو کولای مو شوي لکه خپل ژوند مخته یوسو. د کور کرایه، د برېښنا بل، د خپل لګښتونو په پوره کولو کې عاجز پاتې یو.
واسه ما د ملکه قرار بگیریم و د پرداخت مسارف خود عاجز باندې.
یو بل متقاعد چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، له حکومت غواړي چې غمه یې وخوړل شي.
مدت سه سال میشه که حقوق را دریافت نگریم، نگه با مشکلات اقتصادی بسیار بسیار جدی دیگه رو بروستیم.
دری کال کیری چی خپل حقوق می ندی ترلاسه کردی، لدی رو جدی اقتصادی ستونز سرا مخامخیو. لیوی خواه جمعی را روانده، هیچ کار نسته، لبل خوا د خدای دربار ته حیران پاتې یو. غوښتنه مو له حکومت دادا که حقوق مو نه راکوي، حد اقل یو کار خو راکړي، نور بیخي له ژونده په تنګ راغلي یو.
یا جاب ما بوده یا یک مصروفیت بر ما جور کنه، یا یک شرکت، یک فابریکه، یک جای ما را بره که حداقل روزانه روز یک 400-500 خو ما دریافت کده بتانیم.
په دوی کې یوازې نارینه نه دي چې خپل د تقاعد له حقوق بې برخې دي. د طالبانو په څه باندې درې کلنه واکمنۍ کې چې ښځې کار، زده کړو او نورو ټولنیزو فعالیتونو څخه بې برخې دي، دغه راز د خپل د تقاعد له حقوقو هم محرومه دي او خراب اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. 15 کلنې راضیې د خپل وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
بسیار مشکلات زیاد دارم، مریض هم هستم،
ډیرې زیاتې ستونزې لرو، ناروغه هم یم، زوی مې هم بیکاره دی او لور مې هم، میړه مې هم متقاعد دی. ډاکټر راته وایي عصبي رشتې دې د فشار لاندې دي، باید لاس دې عملیات سي. په کور کې هیڅ نسته، د مرستې لپاره هم څوک نه لرم، ډیر مې وضعیت خراب دی.
بسیار وضعیتم خراب، متقاعد هم هستم، بیکار هم هستم، شوهر من بیکار است.
دا په داسې حال کې ده چې د درې کلونو په تیریدلو سره هم د طالبانو حکومت تر اوسه د متقاعدینو د تقاعد حقوق نه دي ورکړي. د افغانستان د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د تقاعد حقونو د تنظیم مقررې له مخې چې د تیر جمهوري نظام د عدلیې وزارت لخوا د 1983 کال د اسد په 26مه د رسمي جریدې په توګه خپره شوې، د ملکي خدمتونو هغه کارکوونکي چې په اداره کې د خدمت موده پای ته رسیدلی وي او د مقررې د احکامو سره سم د تقاعد مستحق شي، متقاعد ګڼل کیږي. خو د طالبانو مشر ملا هیبۃ الله اخندزاده د یوه فرمان په صادرولو سره چې د روان کال د اپریل په لومړیو کې خپور شو، د طالبانو مالی وزارت ته امر کړی و چې د ملکی او پوځي کارکوونکو له معاشونو د تقاعد لپاره پیسې نه کموي. په فرمان کې راغلی و چې د ملکی او پوځي کارکوونکو له معاشونو د پیسو کمول به د 1403 کال د حمل له میاشتې څخه ودرول شي. د غیلان په افغانستان کې زرګونه د ډیر عمر لرونکي تقاعد شوي کسان لا پسې اندېښمن کړي دي. د پرېکړې د متقاعدینو پراخ غبرګونونه راوپارول، خو د طالبانو حکومت د تقاعد د سیستم د لغوه کولو لامل روښانه نه کړ. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې د طالبانو حکومت د 1401 کال د راپور پر بنسټ دا مهال په افغانستان کې 170,000 ملکی او نظامی متقاعدین موجود دي. ملګری ملتونه وایي د پاخه عمر لرونکي کسان د پوهې او تجربې ارزښتناکه سرچینې دي. د سولې او زموږ د سیارې د دوامداره پرمختګ په ساتنه کې د مرستې لپاره ډیر څه لري، خو په افغانستان کې د پاخه عمر لرونکي کسان په بېوزلۍ، ستونزو او له کړاوونو ډک ژوند تیروي. دا په داسې حال کې ده چې نن د اکتوبر اوله د زیاتو یا پخو عمر لرونکو کسانو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 1990 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې لخوا د ډیر عمر لرونکو وګړو د نړیوالې ورځې په توګه په رسمیت وپیژندل شوه، او له هغه وخت راهیسې هر کال د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې لمانځل کیږي. که څه هم اوس مهال په نړۍ کې د ډیر عمر لرونکو کسانو شمیر نه دی معلوم، خو ملګرو ملتونو وړاندې ویلي و چې په 1980 کال کې شمیر 268 میلیونه اټکل شوی و. له دې وروسته ملګري ملتونه په 2021 کال کې په نړۍ کې د ډیر عمر لرونکو کسانو شمیر شاوخوا 168 میلیونه ښودلی و.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه
د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500.
خراغلاست درون اردن کتاس